قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري استنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلوو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لندیز پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې واستوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندري او اوخته حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره غد د غیدل کاروباله په کندوز کې وی چاودنه د چارواک په وینا ولسی وګړي وجلی او جوبل لیدي. نو په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د رای او شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ترامپ او دیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي لمړنۍ موندنی خي چې پر کابل پانتون برید د حقانی شبکې کار دی. دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي حقانی شبکې چې په خبره د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی های ابتدایی در مورد حمله بر پانتون کابل
پر کابل پوهنتون ده برید لمرانه سیران خیی چه دغه وحشیانه برید طالبان کردی. دا برید دغه حمله تا ورته ده چه پا خواد دل ترسره کردی. لکه پر سلور سو بستری زروختون برید ده برید تراهان ده حقانی شبکه اروند ده تاجمیر چانگه غره ده.
طالبان بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلې او لاسلرلې پکې رد کړې دي. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوق پانځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین په دزو او اجل یا جوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخیلو خو وغوښتل چې خپل دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه دغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کړې دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پانه کې ویلي دغه لیدو کتو کې افغان مرکچانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هر ورځې قرباني په اړه خبرې کړې دي. څو ورځې وړاندې د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلې او یو شملکی وګړی یې ټپیان کړی دی. د والی ویان اسمت الله مرادی وایي دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي وردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودید. مرادی وایي له دغه اډې نه د ملي وردو سرتیرو تکتیکی شاته کړی وو.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په تکتیکی دو سره خلک دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوې په تاسو سره چې یو شملکی کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خان آباد ولسوالۍ ملکی روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې دي.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي د هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمیر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پایل شوې جګړې و ونی وته خلا هم پایته نه رسیدلې. کندهار کې زمون خبريال د روغتيایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپيان روغتونو ته لیږدول شوی چې ډیره برخه ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه دی ویلي. خبرونه له آزاد رادیو اوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ترامپ او دیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ترامپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ترامپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه مکته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه یم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر ده.
له داود جنبشه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکو بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغیزې زیاتې سوې دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله د هغه څخه لږ څه دوی شاړه ولې دغه ته.
پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د مند څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان دی وا د مند څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې اندېښنې موضوع.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما مشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
دغه او بد شګوم په اړه کې غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونې زی خبرونه ته غوښ شي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلې. شې د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ لمخکې دا کړی چې بر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات سرګن کریتر اوسه. د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېمې یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لارې ورکړل شوې د شمیرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ بری بهیر زما همکار ملالای بشیر تعقیب کړی دی، همدا شپه د ټلیفون په لیک را سره ده. ملالای جان، وروستۍ ارقام څه وایي؟
مانن نورسته به د امریکا ولسمشریز انتخابات لکه تاسو ول د سیشن به پورت پایتور سیدل خو د پوسټیل لاري ورکلسیوی لوی شمیر رای لا شمیرنه دوام لري. د چهارشنبه تر سهار هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټل لپاره غوته بریانه د تر لاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکون کې د نومبر د دریم انتخاباتو په نتیجه کې نورسته نه یوازې دا ټاکي چې څوک په ولسمشروي، بلکې دا هم چې څوک به په نا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورکیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې وویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوسټي لاري رای ورکړې. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کیږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې وویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل نتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوستی له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوستی له طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای سي. ترامپ خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیز رسنۍ د ټویټ بې لارې کوونکو نشانه کړې دي. په همدې حال کې بایدن له خپلو پلویانو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نورسب د یادونی وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوی چې د یار د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایج ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې رای ورکړي دي. دا په دې معنا ده چې دغه رای به تر ډېره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 270 رای خپل کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډېر رای ګټلی وي. یو شمیر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رای د شمیرنې پر محال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزه ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، لتاسو مننه. قدر من واردونکو، د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلې چې دوی انتخابات ګټلی خو نتیجه به خی یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوست لري ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنی څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیستی.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خو ته پریږدو، په مجموعي ډول سره دوه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوې چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي، ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رای وشي یو سي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه په تعداد محدود وي، چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پات کې دوه احتمال بخیر ډیر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کې، یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوی ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورت دی. د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژي لري مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو د دغه انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر رسانګزای هم د ټلیفون په لیکل کابل را سره وصل دی. رسانګزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یو وګټي غوړي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پاتې ورسي ویغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده فکر کوي چې همداسي به وي
دا کوم بلد تفاوت سره چې خای کچېره ترامپ د جمهور رئیس ته ځلې وګدل چې ترامپ د بهرنۍ او چارو د ډیپلوماسۍ په ځکه باندې ډېر تکیه کوي نو په سیاست باندې دغه لور نه مختوري اما کچېره بایدن سي ته ځلې وګدل د دیموکراتانو د افغانستان په اتحاد د پاوز جنرالانو په مشورې عمل کړی په ووت به هم دمرې اما په هر صورت د دې سولې مذاکرات جدي دي
تاسو هم یادونه وکړه زین پرسنوی کوم د موضوع را برسره کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې د افغانستان جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی ولی علت څه دی
علت دا دی چې دا تقریبا نوی حالت هم لري او بل علت دا دی چې په د پوجاله په ارتباط ولوسه چې ټرمپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړ چې استعفا وکړي او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم یو عمل سره مخامخ وي یعنی چې هغه سره کار ونه شوی کوي دا د بایز ګرځي چې دا چې وضعیت رامنځته شي او دوی لري چې له هغه نه او په هر صورت دا یو کرکټر دی چې معمولاً د جمهوریخوانه او دیموکراتانو په ارتباط باندې عقل په تیرو کله کې د افغانستان په ارتباط ته ترجمه شو ان دیموکراتان تاکید کوي د خپل پاوځ باندې د بدن شال کې د جمهوریت غوښتونکو تاکید دی د لوبې په سیاست د بهرنیو چارو د وزارت څخه مختبوزي
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دی چې جمهوری پال دی فکر کوي چې کچېری سپینې مڼې ته جو بایدن لارم عمومي د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي او کبه بیا هم د خلیلزاد پرمټ د امریکا له خوا د غاڅې پر مخ وړل بوتل شي
تر دا چې د کیږي چې فکر کوم چې خلیلزاد تر اوسه په خپل ماموریت کې ډیر برلای هم نه ده دا به یو فاکتور چې بل خوانه د جمهوریت خوا یا جمهوریت پال سیاست هم د بازګې د موقف تضعیف کی اما په لنډ مدت کې نه د واقعي دغه چې ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي د افغانستان په یو ډول مستقیم ځای نه خو ماشي او له بلې خوا په افغانستان کې دا سول راولي سپارټ میچ کیږي دا ستراتیژیک ده ګټه یو وړو پالیسي کې باندې د سکل پالیسي کې باندې د طبيعت چې خلک موقف به هم تضعیف شي
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي کوم یې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټه تضمینولای شي او کوم یې د افغانستان د حکومت
په ظاهره کې خو ترامپ انتظار تر کړی طالبان ته او نو تر اوسه هم په خپل پالیسي باندې روان دي او کوم کابل ته ناراضه ده اما متوجه اوسه چې کابل په یوه زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولای ولې بایدن هم ما په عقیده د یو ښه ګول نه نسمه ترامپ
بلې کور ودان د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وو د انتخاباتو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه لوي لنډ خبرتیا ورسته بیا هم په دې اړه تاسو نظرونه خبرو
څوک په امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي جمهور غوښتونکي ډانلډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشر ټاکنې له ازادي رادیو منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي اف ام سلا شاریه پینځه او فیسبوک .com/ازادي رادیو
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي د اورزګان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو
نو میا زرتلا همت د مرکز ترن کوټو سیدونکو یو خدای غدی چې امریکا چې ټاکنی دا وس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزیزات سوي دي په دې خاطر باندې چې د اغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړله یا هم کوله دا غس خلیج صدې شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل اغه لرڅ شان سر مخ سوي دي
حکمت لا دی مرکز ترن کوټ سیدون کيم هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستی دی سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی
دی دا ټاکنه خو د کښنه شي نه دی چې په عمر کې کیږي نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیری دی د بل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولاک مزرت لږ شي د ترامو باسي یا د ابل باسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میان خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسن الله ولسمال دی روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنه غدي دروسه پر در سره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاین غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په داشل کالدونه جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه ده مستقیم یا غیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته ا دې د شکیل د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنه در سره کې چې مستقیم پر جګړه هم دلته غیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په باب واوریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل په هنتون د هورستي خنړي برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون بحثونه وشول او پریکړه وشو چې د امنیتي اورګانونو مسولین د راتلونکو شنبه پورز دغه جرګې ته ور وغوښتل شي خو د کابل په هنتون په د دوشنبه ورځ په خنړي برید کې 22 تنه وژل شو اکثره هم ماسلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د دغه حمله د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دي د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان هم د شبری کابل لسټډیو سره د تورمان صاحب په دی اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوی لوی څارنوالۍ ته
بله نو چې په تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنۍ ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د لس کسه پولیس چې د کابل په هنتوند د دوشنبه د ورځې په بریټ کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالې ته ورپیژندل دي خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت جزئیات نه دی ورکړي ځکه چې د کابل په هنتوند لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتدي چې دغه د لاس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی سرنوالې ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دي چې په کابل پانتون بریډ وشو او 22 کسان په ټپیان شو او د څلويخت په شاوخوا کې 22 کسان وشل شو او د څلويخت په شاوخوا کې ټپیان شو ګنشویر کورنی مبهرنی ورګونی لزان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغړي باندې نورسب
بلې اجمل تورمان تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خنړی بریډ د باس موضوع په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورنیو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګوالی ته معرفي کړي، په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پریکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېرې بیا د کابل د روسي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او لاغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل په هنتون د ورستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توند نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني در روان شنبه په ورځ د دریګونو امنیتي بنسټونو مسولین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلی رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل په هنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خوشنۍ د ځوانو شهیدانو کورنۍ سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نخښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبه په ورځ درې بریدګرو پر کابل په هنتون برید کې 22 محصلین ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمېر وکیلانو هم پر کابل په هنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل په هنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولسته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندي نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلی صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستي، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل په هنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل فکرت کړي او د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې د خنړی برید وروسته نن یو ځل بیا د په هنتون د پوهنځو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوی. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک تر لګت څلويخ سرتیری په یو قطار کې پټم ولاړ دي. څو وینه ورکړی او پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو لړلې محمد موسی وای پر کابل په هنتون د برید لکبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې منګه تارسه چې ژوندې هم زمنګ یو خطروینه په راګونه کېشته، منګه د خلک انتقام اخلم، د منګه هموطنانو تاسو داس نه پرېدم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالف وسلواله واړي چې سوله وکړي، کنا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت خبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دی نه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یې یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
هر هغه ګورو ته چې وحشت کوي په افغانستان کې په افغانانو باندې، زه دا پیغام لرم ورته چې مونږ په دغه جنگونو په دې امتحان انفجار باندې مونږ درسونه نشي بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای شي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وایي کملګری د علم په ګناه وژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پایل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هماغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړی هم دی او ډیر په خوشحالۍ سره نن پوهنتون ته راغلی.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین بر تختل سنفونو ته راغلی دی، او هغه کسان چې نوې پانتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادعا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځیو او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. داود جنبش په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي دیار لس افسران او ساتون کې چې د کابل په انتون امنیت خوندي کاوه په خپل دندو کې د غفلت پر سر نیولې او څارنوالۍ ته ور پیژندل دي. په دغه په انتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان وژل شول او جوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللې خو هغوی په کې لاس درلودل رد کړی دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخکلو غاړو غوښتي چې خپل دریزونو کې پوسټواله راوړي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. خاغلی قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه د پوینه دواړه لوري مسلمانان دي. نو موري دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی له شمیر غړو سره کتنې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او یو شنورې ټپیان کړی دی. د والی ویان اسمت الله مرادی وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا و چې ماین پرې وچاودید، خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وایي چې هوایي ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه ورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمېرل تر سبا ځنډېدلې دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمېري. ورسره جوخت ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمن د جګړې د دوام ریپورتونه ورکړ شوې دي. دوړ لوري دا کوي چې جګړه کې لاس برده.
د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د آزادو سیالوی افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واو 1 کیلوګرام وزن دا لوبه د عربی متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په یو ویډیو پیغام کې ویلي د غلوب ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د څارون کروزنیزه دورنن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوفن آزادی رادیو ته وویل چې له دې روزنیزه دورې هدف د غورو څارون کو پیژندنه ده. کاغلی مشوف زیاته کړ چې په دې روزنیزه دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوې و، د تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوب څارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوب څارانو د لوب څارۍ له قوانینو سره آشنا شول. د مشوف په خبره په دغه روزنیزه دوره کې د امنیتي ستونزو له امله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سوکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. تیر ورځ سن رایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړي. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دغه لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبه پر ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خله هغه مخکې د افغان بسمه تسواتل شمیر لارستا سو پیغامونه چې راسته ولې مو دي د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو په ارتباط عبد العزيز غالب له هلمند لیکلي امریکا په افغانستان کې ماته شوی اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به غیز وکړي اټم د سولې خبرې غواړي مخته یوسي خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې د خبرې بلته برخلیک سره مخامخ کیږي بصیر هلمن له کابل لیکلي د امریکا انتخابات کې جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي کور موادن پیغامونه راسته او موږ هم درته لولو په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو برخه پات رسیدي خو پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو او نزیخ خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم سره لدیچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجيب الله ببرکزای زدران دی زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی ک په پایل کې دا مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي
مننه تاسو نه د ماشومان د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د خونې او روزنې بهیري مختل کې د ته شاقه درانه کارونه ویلي
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو لمخه ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه
نه خیر نه د ماشومانو د حقوقو په کنوانسیون کې ماشومان کار جواز نه لري ولی په ځنه مواردو کې دا سره غلي دي چې د پنځلس کلنۍ په پایل کې هغه حرفي کارونه چې په خوندزي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سواتل سو کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفه د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ول متاسفانه په ډیرو وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي
په افغانستان کې ډیره کورونې دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کورته یو څه وګټي په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي لته څه ده
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپل د کار کول د ماشومان لپاره پد شي د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د اتلس کال څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي د دولسم صنف فارغي په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د خونه او روزنه د زده کړې لپاره دی په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او خونه او روزنه یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دی د لوب حق دی د تفریح حق دی د مسون چاپیریال حق دی د مسون ژوندانه حق دی د دې لپاره دوی باید کارونه کوي ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی زی یا مثلا په ځنه ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي یا په ځنه مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، دا خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی، دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدی شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدی شي او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې په سرایونو کې په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي، داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه معنه دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډیر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډیره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاخه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان نور سره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو، کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگو په معدنونو کې د ولډنګ په فابریکو کې په ولډنګ کاریو کې په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفادې د تښتونې د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن په یو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خیږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد د مزورکارۍ لپاره درېدل دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه د موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي او 10 کلن هم خیږي، دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرم. موږ هیڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا د انجینیر او د مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 50 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دې موټر ته. صدات منه کی او دراکوس کی دا قانون نشه په دی واد کی هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې هغه کی زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړه قانونو او هغه قانون چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي قاچاق کیږي یا مثلا مالیات ورته پیخي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس شي په اصطلاح هغه کی د دې مخنیوي وکي. دویم خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکي، دوی لپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډیرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد د موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. خلک لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خ او ځنی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا وزم پټول نه کینه.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان رختیا کیی نو دا چه دا چپ رانه غوخم یا میشل بیی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکره دا یا شاید چه ما پدران لیدیل.
دی اسلام دین پا دی اکلت سوایی؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید او دین دا، همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي دي.
نن په امدیا کل خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل بیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمی او دینی اړخ هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې. لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مسپیر کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي. د نوي نوي شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې وبال لري. په چهارشنبه سفر ما کوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او خادي یو ځای رځي. د ته ورته نور شګونونه هم دي چې لوو پښتونو هغه خوا په میراث را پاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د دې په کورنۍ کې یو واقعیت په چهارشنبه تیر شوی ده او د دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلی ولس کې نور خزم په دې اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. روسته دا د خزه پوری محدود نه ده پاتې شوی، بلکې دا عامه شوی ده. په دوشنبه سفر مکو او په چهارشنبه بدان کی او په سه شنبه نو کله به کی او دا ورځی ولی موږ محکومی کو، دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی دا په دې ورځی نه کو، دا ولی محکوم کو؟ دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو راوي خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنی روایتی دی په یو ټولنه کې، یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی، په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغه سی وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دای خپل په شګون باور لري.
بعض شایان رښتیا کیږي، نو دا چې ورکه جارو وغلی دا مو خپل دلی چې ملمانه رغلی دی، یا زه خپل یو هغه لارم چې زه خپل دیده د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدلی او د مې همیشه امتحان کړی دی. یو واقعیت وو په موز لحظه خو نه کی خو بعد به ورځ بعد اتمان دی و چې سم مخشوایا په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مې خو خپل به وخت خوب چې چا ته ورغلې دی ملمانه ډیر ترغلی دی هم په کور کې مور وی دی لیدلې میم دی.
پینځش پیته کلان حاجی رحیم وایي چې په خواد خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټکرای یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغه سې ته خویدلې دا وګوره ټکرای مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي خپلوان راځي دا کډې سره روانې یو زیارت چیرته، مثلا دا زیارت اورتاویږي، دا به مثال دغه سفر د موږ مخکې دا سفر مې خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده د پخواني خل ډېر صادق وو، مثلا کار خو خدای وکي خو له هغه کار سره پیوند نخوري، په مغ وخت کې هغه کار وسي دوی وایي دا ولا هم دغه کار وسي دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا او اوس خو چل ول.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو به د یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ وو، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی دا ستونی دی ولې خوږیږي، مال مورې اوږه مې خوړلې وای نه زوی ته ودرزه زما د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړل، داسې یو چنګ بوټو دا سابقه ډېر بیا کل بوټ و. نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وزوی بسم الله که مچو یې کړه، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به دا ستونی راتووه. خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه اوږې چې یخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي ښه سوم، ماته قربان مې کړې رسېدلی بوټ و. نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې موږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې او لږې مور هم تنخویي او بدخویي یې او جای جاروګي وایي وی و دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست تاب دا ماشوم په څپېړه وو ولې مېلمه دې راوست، یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاوېږي وایي شی وځي مېمانک راغی، یا یو لور راځي پلار له کار ور وړي یا صابون وړي وای دا موړه زوی خنه ده پلار له کار څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمیر خلکو چې بوټان شاپشاشي وای چې شتمن کیګو، نو بیا په ډیره جلا په لمن کې لخوا سره چنډي. ځینی وای هټکی مشوا چا بیا د کړیم که پښو درنمړشي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي، یا به وخت شماري کدا کار و نکړي بعد شګون لري. د ته ورته ډېری خبرې دي چې علمی بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته واده کړي خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل بعد شګون غني.
زمنګ د سرواز د سوز د اکثر خپلند سي کور ته د پلار کړه لاړې سي ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وای د پلار کور مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثر دا چای چې شمپ کې راسي ولاړې او ولا مېلم را روان ده، او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کې یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پې جوړ سه، یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل داسې د مطلب و چې موږ د سره به جنګ اچول جنجال باسې راغلی خو دوی له دغه نه انګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
نو وی واده کوي وای شال دی او خسړې پیوچ یو خن افار دی پیوچ چې قدم لري او بل پڅنګ کې ډيري خلک دي چې نو وی راولي کور کې دستي ایوان په غي کې چې زده شو ګم وکړه دا نو وی سره ولي دا خو نه د سزون سره قدم راولي دوی پیسې دار کی دوی پول دار کی اما خدا خو نصیب قسمت خبره ده او غریب سره ست په دې دیوان یو خبر شي دا په سر سري وکی وای دادی تا قدم ډیر بد راویا ډیر خشم راویا هیڅ راویا نو ورسره نه کړی تور قدم درلود شون قدم درلود چې دسی خبرسو
اکثره نوی ځوانان بیا د خلکو په خاني شګونونه نه مني وای هسه د خلکو خبرې دي چې وخت ور باندې بي ځای تیروي د کونړ اوسینګي جاوید وای چې د پټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلې چې رښتیا شوي وي
خدانو تبان خنده درز استعمال جارو ماشوم واخیستل مل مرزي هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به نو د خانه د 100% مل مرزي ما کرم زما له سره ورځ بخار کې د څوک پیدا نش چې ما ته چا یو بایک پیسې را کړی چې دا واخل والا کې تعال ار ورځ لاس بخار کې دا غ بیکار خلکو مرته چې ناس تل کړی دی ورا لاس مې بخار کې زم څه پیسې پیدا کیږي یو نه می دا غ بیا وای رښتیا خبره شي دا وړولم دا ول کتابان وړ خوالو زینو دا چې څوک ورکې اورای اړه هغه چې والو زو یو زرزر کارونه خلاص کې تمل نارازی وا نه سی کې بیا نه دی راغلی مل مانا
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکل څه وی موږ له دینی عالم او د پهانتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین دا همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي نو ځکه دغه باورونه خلک ته په شپې کې جارو مکوي د چهارشنبه په شورز داسې مکوي پنځشنبه داسې مکوي نو کان ماخلي او خپل بوتونه په سر مګ دي جارو چپا مګ دي او داسې نور یا مسافر وزي غیب سی او باچي دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی دا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپېڅلي عقاید سره مقابله او مبارزه کړې
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورپاندې کوي
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري يرغل ده نو دی هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړي چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوی دی او دلته په موږ باندې تپل شوی عقاید دي نو دا هم یو لامل دی کېدلې سي او بل به خبرې له اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه به خبرې دا هم بل لامل د خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ور کړي
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا را منسته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیز په ټولنه کې دا کېدلې سي چې خلک عاتل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند کوي په یو ترس کې ژوند کوي او هغه چیش نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاتل باطل بیکاره مخته کوي ټولنیز فعالیتونه لمنځي هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي د انسانانو د صفایي د انسانانو د سوچه او پاکه عقیده لپاره حکم کړی دغه په خوشحالي سره دغه باور نو دا ټول خندمن کړی او زیانمن کړی دي دینی علما رسنۍ استادان معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي دوی کار تاثیر لري دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به کولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق
درنو دوستانو په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بد پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
پرنام باندې مېن خو تیرونه نه یری کوم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پنا غور کې کوم پرون تو خم وم نن ګل يم سبب يا بخور کې کوم زد باد يا و چپيم پسرا په بخت ری کوم کل باد کل برانشي کلور کې اوس وزي کوم خوز سم په مخزما کو درې ګم اور کې کوم چت رنگ په جانور شم یو رنگین دا بوډه ټان شم رنگا رنگ شم شم گڑی گم چت مستوب میں فل کے بساتی یو بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری یارشی ورشد اندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیارو پاک کی نم ہم وی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم ب فکر نو لے ونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے درد غیل راغلم نہ پوئے غم نہ پوئے غم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسی غم چے پلارا کے سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کے یم خوشالا خود یرونا نا